بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې یوویشتمه د 1443 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې نهمه او د 2022 میلادي کال د می د میاشتې 12 نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې د امریکا د ملي بیړني حالت تمدیدول یا د دغه هیواد له ویش او تیری سره ملګرتیا کول نومیږي. ورپسې به تلپاتې وږمې 19 پروګرام درته وړاندې شي. بیا په افغانستان کې د بورکی یعنی د حجاب د بند په هکله ګرد میز درته وړاندې کوو. دغه ګرد میز د سیمې د چارو د کارپیژاندو ډاکټر علي وحیدی او سید رحمان سلار په ګډون سره جوړ شوی دی. او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوس خبرونه وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، وسم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران نوې نسل باید ملي هویت او غوړېدلې تمدن ولري. د قطر امیر به ایران ته سفر وکړي او طالبانو د هیوادونو غوښتي د دوی له مخالفانو سره مرسته ونه کړي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او مېرمن فاطمی درته اوروي. د ایران نوی نسل باید ملي هویت او غوړېدلې تمدن ولري. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود خوونه او روزنه د تمدن جوړونکي نسل تربیت کوونکي وبلله، او ویل نوځوان او ځوان نسل باید ملي اسلامي او ایراني هویت ولري او په ځان باندې اعتماد ولري. مقاوم می او د امام خمینی رحمت الله علیه له تفکرونو او ایډیالونو خبر وي او هغه د عالمانو په شان په کرنده ډول وروزل شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی نن د ایران له لسګونو او سلګونو معلمانو او استادانو سره په کتنې کې د اسلامي غوړېدا او د نوي تمدن د رامنځته کېدا اوږدمهاله هدف ته په اشارې سره وویل، انساني سرچینې د هر تمدن بیخ بنیانې ګڼل کېږي او د نوي اسلامي تمدن جوړونکی داسې نسل دی چې همدا اوس د معلمانو په اختیار کې دی. پر دې اساس د معلمې د کار اهمیت او ارزښت باید له دې زاویې درکړو. هغه زیاته کړه، دغه نسل په دغه ستر هدف سره باید ایرانی اسلامي هویت ولري، پیاوړی او ژور اعتقادات ولري، او په نفس باندې اعتماد ولري، ځان جوړ کړي، د ختیځ او د لویدیځ د منسوخ شویو تمدنونو په وړاندې هوښیار وي، پوه او کارنده وي چې وکولی شي دغه ستر تمدن جوړ کاندي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی د ایران له اسلامي انقلاب وروسته په ښوونې او روزنې کې د نامتو عناصرو تربیت ته په اشارې سره وویل، په 1340 کلونو کې د معلمانو د هڅې په برکات په بېلابېلو ډګرونو کې کارنده عناصرو وده کړې ده، خو کافي نه ده، او د دغه غوړېدلې تمدن لپاره باید دا ډول روزنه پراخې شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی د مقاومت په ارزښت پوهېدل او مقاوم کېدل هم د زده کوونکو ضرورتونه وبلل، او وی ویل، په داسې نړۍ کې چې هر څوک هغه په ختیځ کې او که په لویدیځ کې د زور خبره کوي، راتلونکی نسل باید د مقاومت ارزښت او اهمیت له همدا اوس څخه زده کړي چې د دغو تعلیماتو په رڼا کې تمدن جوړونکي اوسي او ملت او هیواد عزتمند کړي.
د اروپای اتحادیې د خارجي سیاست د مسول مرستیال نن د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو له مرستیال سره کتنه او خبرې وکړې. د اروپای اتحادیې د خارجي سیاست د مسول مرستیال او د ویانا د خبرو اترو غژملونکي انریکا مورا او د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال او د ویانا د خبرو اترو غژملونکي علي باقری نن په تهران کې کتنه وکړه او د دلچسپۍ وړ د مسایلو په اکلې د نظر تبادله هم وکړه. انریکا مورا بیګا تهران ته له راتلو مخکې په یوې وینا کې چې دوباره د ایران د خارجه وزیر له مرستیال علي باقری او نورو چارواکو سره د کتنې او د ویانا د خبرو اترو لپاره تهران ته ورځم وویل د ویانا په خبرو کې د پاتې درزونو د ختمولو لپاره کار دوام لري.
ایران د پلستین د خبریالې شهید اول وغندل. زمون خبریال راپور کړی د ایران د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د بهرنۍ څانګو ادارې په یوې بیانې کې د پلستین د خبریالې په شهید اولو کې د صهیونیست رژیم نوی جنایت وغنده. د الجزیرې پلستینی خبریاله میرمن شیرین ابو عاقله د جنین د کیم د نخاتو او د پیښو د خبري پوښښ په وخت کې د صهیونیست رژیم د نیواګر عسکرو په ډزو شهید کړای شو. د صهیونیست رژیم دغه جنایت په رسنیو کې پراخ غبرګونونه لرلې دي. د ایران د راډیو د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د بهرنیو خپرونو څانګې د نړۍ د پتیلې خبریالې د سره د پیوستونو خواږې په څرګندولو سره چې د نړۍ په ذهنونو کې د صهیونیست رژیم نه جنایتونو صادقانه په ډاګه خبرونه خپله کړنه راوګرځوله او د دغه نیوګر رژیم د نه منلو وړکرچار په حکله بې تفاوته نه وه. په نیوکي ټاټوبه کې د خبریالانو په وژلو او د فلسطین د خلکو پر ضد ظلمونو کې د صهیونیست رژیم د پوځیانو پراخ اقدامات وغندل.
ایرنا خبری آژانس وایي د ایران د استخبارات وزارت په هیواد کې د بې‌نظمۍ او د بلوا او د تنظیمولو د دوو اروپایي خارجو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د امریکا صهیونیست رژیم او د دوی د متحدانو لخوا د ایران له اسلامي جمهوریت سره د مقابلې او د حکومت د نسکورولو لپاره بېلابېلې هڅې شوې دي. په تیرو کلونو کې د ایران پر ضد د امریکا د زیات دباو د سیاستونو په ماتې خوړلو سره د ایران پر ضد زیات امنیتي دباو هم بڼه خپله کړه او په دغو خوځښتونو کې د اسرایلو د امریکا او د انګلستان ترمنځ پراخې ملګرتیاوې روانې دي. د ایران استخباراتو وزارت وویل د اروپا دوه شاریز چې د صنفونو او د پرګنو لخوا له هغه غوښتنو څخه د ناوړه استفادې په هدف او د بلوا او د ټولنې د بې ثباته کولو او د ټولنیزې بې نظمۍ په لور د دغو عادي غوښتنو د لارې د بدلولو لپاره ایران ته راغلي وو. د ایران د استخباراتي ادارې د کسانو لخوا وپیژندل شول او ونیول شول.
د قطر امیر سبا تهران ته راځي. ایران پریس خبري اژانس راپور کړی د قطر امیر سبا د اسلامي ایران د ولسمشر په رسمي بلنه د یو لوړ رتبه سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ تهران ته راځي. قطر د ایران په بهرني سیاست کې لومړیتوب لري او د هدف په اړه یو هیواد دی او د دواړو هیوادونو د اړیکو تاریخ ته کتنه خودنه کوي چې د تهران او د دوخي اړیکې تل ژورې او مخ په ودې وي او دي. طالبانو له هیوادونو غوښتنې دي واستوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د طالبانو د موقت حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنې کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. طالبانو ډله چې د تیر میلادي کال د اګست له 15 نیټې څخه واک ته رسیدلې تل په هیواد کې د ځینو وسلوالو مخالفو ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده.
افغان ژغ خبری آژانس وایي د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلسون سره په کتنې کې ټینګار وکړ د افغانستان له خاورې به په هیڅ هیواد حمله ونه شي. دا په داسې حال کې دی چې راپورتونه وایي د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان باندې څو راکټونه ویشتل شوي چې زمواري داعش ترهګري ډلې په غاړه اخیستې ده.
د افغانستان د پوځ د سپونو د تصفیې کمیسیون کار پیل کړ. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د پوځ د سپونو د تصفیه کمیسیون خپل کار پیل کړ. د افغانستان د پوځ د سپونو د تصفیه کمیسیون په داسې حال کې کار پیل کړی دی چې د طالبانو د سپونو د تصفیه کمیسیون سمو د مخ کې خپل کار پای ته رسولی.
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون یو چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل واشنگتن تر اوسه اوکراین ته وزره د الوتکو زد سټینګر او د ټانک زد جاولین توغندې ورکړی دي. د پینټاګون چارواکو سی این این ټلویزیون ته ویل په اوکراین کې د روسیې د جنگ له پیل راهیسې امریکا د اوکراین ځواکونو ته 15,500 جاولین ټانک زد توغندې او د الوتکو زد 1500 سټینګر توغندې ورکړی دي.
د روسیې د اټومي جنگ دره مېسته کې دا په حق له خبرداري ورکړې ده. زمون خبريال راپور کړي د روسیې لوړ رتبه سیناتور د څو قطبي دنیا لمنل سره د لویدیز مخالفت په وجه د اټومي غمیزې دره مېسته کې دا په اړه خبرداري ورکړ. د روسیې لوړ رتبه نور چارواکي او سیناتور الکسی پوشکوپویل د اټومي غمیزې دره مېسته کې دا مخنیوي امکان لري. هغه ټینګار وکړه بشریت په راتلونکو لسیزو کې هیڅ ډول متمدنانه سیالي او کوټلتیا ونه لري. د روسیې دغه چارواکي زیاته کړه دې ته په پام سره چې د لویدي شخصیتونه نشي کولی حقیقي څوکدبین دنیا او د ټولنیز نظام نورې بلګې چې په لیبرال ډیموکراسۍ مشهورې دي ومني. د دغو واقعیتونو له منلو څخه د لویدیځو هیوادونو ډډه کول به له ځان سره سخت جنګونه ولري چې پکې به اقتصاد ځلونه ځلونه د سیاسي فیصلو قرباني شي.
او د یمن سبا رسمي خبري اژانس وايي خبري سرچینو راپور ورکړی د سعودي عربستان د ائتلاف ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې په یمن کې 199 ځله د اوربان پر خلاف ورزیانی کړي دي. په 2013 میلادي کال کې د یمن په لوهدیده ولایت کې د اوربان د موافقې له لاسلیکې دا سره سره د سعودي عربستان تیرګرو عسکرو او د هغوی ګوډاګیانو په پرله پسې ډول د دغه موافقې خلاف ورزیو ته دوام ورکړی دی. د یمن یوې پوځي سرچینې ویل د سعودي عربستان د ائتلاف جاسوسۍ الوتکو چې په وسلو سنبال وي نن سهار د یمن په معرب حجه جوف سعده تعز زالی او بیزا ولایتونو کې د اوربند خلاف ورزیانی وکړي. د سعودي عربستان ځواکونه د غراس په مارب حجه تعز جوف ولایتونو کې د یمن د پوز او د ولسی کمیټو په مرکزونو او د غراس په جیزان سیمه کې د ټوپونو ډزې هم وکړي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ
قدرمنو اوریدونکو اوسام په یمن کې د امریکا د ملي بیړنۍ حالت تمدیدول یا دغه هیواد له ویش او تیرې سره ملګرتیا سیاسي تبصرې ته وقشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه خبر پاڼه کې چې په سپین مانی کې خبره کړه د یمن په حق له د ملي بیړنۍ حالت د تمدید د تصویبې دا خبر ورکړ. په دغه بیانیه کې ویل شوی دی چې د یمن د سولې امنیت او ثبات په ګواښلو کې د دغه هیواد د پخوانی حکومت د ځینو غړیو او د نورو کسانو سیاستونه او کړچارونه هم هغه راز د امریکا د بهرني سیاست او د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. د دغه حالت مالول په یمن کې د ولسی پاڅونونو له پیلې دا او دوام څخه مخکې حالت ته ورستنیږي، کوم چې د ولسمشر علي عبدالله صالح د حکومت د نسکورې دا او د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو تر نیواک لاندې سیمو پرته د یمن په اکثرو سیمو کې د انصار الله غورځنګ په مشرۍ د ملي ژغورنې د حکومت د جوړېدا سبب شو. د علي عبدالله صالح په حکومت کې د یمن په سواحلو کې د امریکا په یوې کښتۍ کې 14 وشوه او له هغه وروسته د یمن او د امریکا اړیکې خراب شوې او امریکا د یمن پر ضد بیړنۍ حالت اعلان کړ. د افریقا له شمال او منځني ختیځ څخه یمن ته د ولسی پاڅونونو د لمن له پراخېدو وروسته د امریکا او د یمن په اړیکو باندې پیچلی فضا واکمنه شوه چې اوس هم دوام لري. دغه پاڅونونو که څه هم د علي عبدالله صالح دیش کلنه واکمنۍ پای ته ورسوله، خو څرنګه چې د سعودي عربستان او د امریکا د خوښې وړ حکومت جوړ نه شو، نو لام هغه لومړی و د ریاست او د واشنگټن له مقاومت او مخالفت سره مخامخ شو. امریکا عموما خپل فعالیتونه له القاعده ډلې سره په مبارزه متمرکز کول او له ترهګرۍ او له القاعده سره د مبارزې په کوشش کې په یمن کې خپلو لاسوهنو ته عملی جامه ورغندله، خو سعودي عربستان یمن ته د ولسی پاسونونو لرسیدا سره سم لدغه خبرې په ویریدا سره چې دغه پاسونونه د عربستان داخل ته رسیږي، نو په ټول توان سره یې ورسره مقابله پیل کړه او له لومړیو څخه یې کوشش وکړ د بحرین په شان په یمن کې خپل لاسپوڅي حکومت واک ته ورسوي. خو کله چې بریالی نه شول، نو د یمن د نیولو او د فوځي کارچار غوره کول یې په اجنډا کې شامل کړل او د متحده عربي اماراتو په ګډون سره یې د یمن پر ضد هر اړخیزه حمله پیل کړه او له دې سره سره چې تصور یې کاوه په څو اونیو کې با یمن ونیسی، خو همدا اوس د یمن جنگ اتم کال ته ورننوتلی دی. سره له دې چې امریکا په خپلو اعلان شویو دریځونو او کارچارونو کې ځان داسې ښودلی دی چې توه هغه د یمن د جنگ برخه نه ده، خو په عمل کې د یمن په ورانوونکي جنگ کې د امریکا په رول سترګې نشو پټولی، ځکه چې سعودي عربستان د امریکا په اجازې سره د ولسمشر باراک اوباما د حکومت په وخت کې د یمن پر ضد د جنگ او د دغه هیواد د نیواک حکم ورکړ او دغه چاره په داسې وخت کې و چې د سیمې د مسایلو په باره کې د بیلابیلو مسایلو په اکله د دواړو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې. او په حقیقت کې سعودي عربستان غوښتل د یمن نیواک د سیمې د نویو معادلاتو په بدل کې د ځان په ګټه کړي بدل کړي.
تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې. د تلپاتې وژمې د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، تاسو ته پته ده چې د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د آیت الله خامنه‌ای نظرونه په دغه پروګرام کې تاسو ته وړاندې کیږي. د دغه لړۍ په یو 15 پروګرام کې هغه حضرت فلسطین د فلسطینیانو ګڼي او فرمایي د ټولو فلسطینی قامونو او دینونو د ټول پښتنې طرحه چې کابو 12 مخکې مو وړاندې کړې ده یوازنۍ نتیجه ده چې باید د فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایشت ومومي. راځئ چې د هغوی ویناو ته غوږ شو. هغه حضرت بیا فرمایي فلسطین د فلسطینیانو دی او باید د هغوی په اراده سره وچلول شي. د ټولو فلسطینی قامونو او دینونو د ټول پښتنې طرحه چې کابو 12 مخکې مو وړاندې کړې ده یوازنۍ نتیجه ده چې باید د فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایشت ومومي. دغه طرحه ښیي چې د یهودیانو د ځپنې ادعا چې لویدیځوالی بیا بیا تکراروي بیخي بې بنسټه ده. په دې طرحه کې یهودی، عیسایی او مسلمان فلسطینیان د یو بل په څنګ کې په یوې ټول پوښتنې کې برخه اخلي او د فلسطین هیواد سیاسي نظام ټاکي. هغه څه چې باید لاړ شي سیهونیستي نظام دی او سیهونیزم په خپله د یهودو په دین کې یو بدعت او بیخي له یهودیته یو پردی چیز دی. په پای کې له شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی او سید عباس موسوی نیولی بیا د مقاومت د نهیریدونکو څیرې او د اسلام د لوی سردار شهید قاسم سلیمانی پوری او د لوی عراقی مجاهد شهید ابو مهدی المهندس پوری د قدس د ټولو شهیدانو یاد لمانځي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علی پا لوی روح چی د عزت او جهاد لاره مشتا پرانسته سلام کوم او د خپل مجاهد ورور ارواخات شیخ الاسلام لپاره چی کلونه په دې لاره کې هڅه وکړه د الهی رحمت او رحم دعا کوم. قدرمن اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
ګران اوریدونکو، تاسو زموږ یو ساته مزګرانې پښتو خبرونه اورئ.
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په کراحت سره دا ویلي چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خوپېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه ونی کی هلی ومنه ایزانو د هنداري لایو په خبرونه سره مو په خدمت کیو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د مشر لوري یو داسې حکم صادر شو چې لمخې میرمنې له برقې پرته او په لڅ مخ له کوره بهر نسی وتلی. د طالبان د مشر دغه حکم هم په افغانستان کې دننه او هم په نړیواله کچه کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ سو. د طالبان حکومت هم همدارنګه له شپږمه ټولګۍ بره د نجونو په زده کړې هم محدودیتونه لګولي دي. ځینې افغان لوري دغه محدودیتونه د بشري حقوقو په زمینه کې د طالبانو له مخکنیو ژمنو سره په ټکر کې بولي او په دې باور دي چې دغه ډول کرچار به د افغانستان په راتلونکي ناوړه سیوري وغځوي او دغه هیواد به د انزوا په لوري بوځي. دا په داسې حال کې دی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د طالبان څخه غواړي چې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو خیال وساتي او د یوې ټول شمولي ادارې د جوړولو په لور ګام اوچت کړي. د افغانستان په چارو کې د امریکې ځانګړی استازی توماس ویسټ ویلي چې د میرمنو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې به نړیوالې ټولنې سره د هغوی په اړیکو او د افغانستان په اقتصاد باندې ناوړه اثرات پرېباسي. هغه همدارنګه خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو او په تیره بیا د میرمنو د حقوقو په زمینه کې په خپلو پریکړو له سره کتنه نه وکړي، نو د امریکې له سختو فشارونو سره مخامخ سي. دغه په وینا فشارونه به تر هغه دوام وکړي تر څو د طالبانو حکومت د بشري حقوقو او په تیره بیا د میرمنو د حقوقو په زمینه کې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدوي. ایزانو د یادو مسلو په هکله به په افغانستان کې د افغان خبریال سید رحمان سالار او د سیاسي چارو لشناند ډاکټر علي واحدي نظرونه تاسو ته وړاندې سي. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کوم هر کلی کو خپل بحث د شاغلی سید رحمان سالار څخه په پښتني سره پیلو. سالار صاحب، اول دار ته وایاست چې په ټول کې د بشري حقوقو په برابر او بیا په دې ورسته کې په میرمن باندې د طالبانو له لوري لګول شوي محدودیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درناوی نیکی هیلی تاسو ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وي. راځو ستاسو پوښتنې ته. لومړی زه دا ویل غواړم چې باید په دې باندې پوه سره چې الحمدلله د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي او هیڅ مسلمان د اسلام د کوم حکم سره مخالفت نشي کولای، د دې حق نه لري. که دا مخالفت خدای نخواسته کوي، هغه په دې معنا ده چې هغه د اسلام د محدودې نه وځي. نو په دې اساس سه موضوع کې زه غواړم چې که څوک نظر ورکوي هم باید د عالمانه نظر وي او د اسلام او شریعت د اصولونه په خبره وي. حجاب چې دی یو اسلامي اصل دی او اسلامي او الهي حکم دی. د دې سره هیڅوک په هیڅ عنوان مخالفت نشي کولای، په ځانګړې توګه مسلمان مخالفت نشي کولای. دوهمه خبره دا ده چې هر هیواد د هر هیواد وګړي حق لري چې د خپل ځان دپاره د ژوندانه یوه لاره خپله کړي، یوه لاره وټاکي، یو قانون جوړ کړي، یو اصول جوړ کړي چې د نړۍ په هر هیواد کې د دې مثالونه هم شته دي. هر څوک د خپل فکر او خپل هغه طرز او طریقه چې کومه ده، کلتور او فرهنګ، او دا په پام کې نیسي او بیا یو لاره جوړوي، یو قانون جوړوي ځانته، او د نورو هیوادونو خلک په هغې کې د مداخلې حق هم نه لري. نو زه هدف مې دا دی چې هغه کسان چې د لویدیز هیوادونو نه یا د ختیځو هیوادونو نه یا د نورو نه د افغانستان په چارو کې د ښځو د حقوقو، د بشر د حقوقو یا په نورو پلمو باندې مداخله کول غواړي، دا د دوی حق نه جوړیږي. په ځانګړې توګه دغه وروستی کوم فرمان چې صادر شوی دی د حجاب د رعایتولو په اړه، دې کې هیڅوک د مداخلې حق نه لري. او بله دا ده چې تاسو وګورئ ځینې خلک چې افغانان هم دي او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میشت دي، هغوی که په هغه اروپا کې هم دي حجاب مراتوي، هغه څوک چې اسلام مني. البته که په هر ځای کې د نړۍ میشت دي مسلمان چې دی، هغه هلته هم مسلمان دی، په افغانستان کې هم مسلمان دی، په نړۍ په بل هیواد کې هم مسلمان دی، هغه حجاب ځانته اختیاروي او حجاب رعایتوي. دې نه منکر کېږي نه، او د دې سره مخالفت نه کوي. دا چې ځینې کسان ورسره مخالفت لري، زه په دې باور لرم چې د هغوی عقیدوي مشکلاتو سره هغه مخ دي. ځینې د باخبره دي د اسلامي احکامونه، ځینې دا دي چې هغوی قصدن غواړي د لویدیز تر اغیزو لاندې یا د نورو هیوادو تر اغیزې لاندې راغلي. که موږ لږ وړاندې ولاړ شو، همدغه مخالفت چې نن په افغانستان کې د حجاب سره کېږي، پرون د په ایران کې هم د حجاب د حکم د تطبیق په اړه مخالفتونه ښکاره کول، او هغه اصلا دغسې خلک یوه ځانګړې طریقه ځانته نه لري چې که حجاب مثلا نه وي په بله موضوع باندې هم همدغسې انتقاد کوي، همدغسې خپل هغه مخالفت فکر او مخالفت نظر مخالف نظر بیانوي. هغوی همدغسې جوړ شوي دي چې هر څه کې باید مخالفت وکړي. زما هیله او زما غوښتنه دا ده د ټولو وروڼو مسلمانانو هیوادوالو نه چې لومړی په قضیه باندې ځان پوهول پکار دي. هیڅ مسلمان دا حق نه لري چې د اسلامي اصولو د تطبیق سره مخالفت وکړي، مګر د حجاب په ډول کې یا د حجاب په دغه چې ځینې علما وایي چې مخ چې دی مثلا هغه په عورت کې راځي، پټول یې لازم دي، ځینې نور وایي، هغه موضوع به پرېږدو موږ دیني عالمانو ته. دیني عالمان به په دې باندې بحث وکړي، هغوی به یو له بل سره کینی استدلال به وکړي. زه په دې باور لرم چې حتما به هغه معقوله لاره د ټولو علماو دفاع تاییدیږي. اما په مجموع کې یو ځل بیا وایم چې د حجاب په اړه د نړۍ ټول مسلمانان په اتفاق سره اتفاق نظر لري او هیڅوک ورسره مخالف نه دي. څوک چې ورسره مخالفت کوي هغه به حتما نور اغراض او نور غوښتنې او نور څه لري په زړه کې.
مننه. اوس به راسو ډاکټر صاحب واحدي ته. ډاکټر صاحب، تاسو د بشري حقوقو په برابر د طالبانو کلچر او د وروستیو لګول سوي محدودیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟
د دغه مسلې یعنی د حجاب په مراتولو او د حجاب په عملي کولو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې موږ د حجاب ملاتړ کوو او دا یو اسلامي دنده ده چې موږ باید تر سره وکړو او په دغه اړه کې هیڅ کوم دباو او فشار معنا نه لري. او دا چې غربیان په دغه اړه دخالت کوي څه د دوی دخالتونه او د دوی ادعا یو بې ځایه ادعا ده. پر هغه باندې مثلا تاکید وسي او نور ایجاب او نور ډولونه څخه ممانعت وسي، دا ځکه فکر کوم چې دا یو غربیانو تبلیغاتي چې غواړي د حجاب مسله تر پوښتنې لاندې راولي او یو د دې په باندې سره بیا هم خپل دباوونه او هغه بې ځایه فشارونه پر د افغانستان پر روس باندې تحمیل کړي.
مننه. ایزانو لیوی لندی شانده می ورسته بیرتر اگرز و ساسو خدمت ته. هنداری په خبرونه کې مو هرکلی کو، خپل بحث ته له سید رحمان سالار څخه په پښتني سره دوام ورکو. سالار صاحب، ستاسو په نظر د طالبان د حکومت له لوري په میرمن باندې لګول سوي محدودیتونه په داخلي او بهرني کچه کې د طالبانو په څیرې او په ټول کې په افغانستان باندې څه اثرات لري؟
تاسو په خپله پوښتنه کې دې ته اشاره وکړه چې لویدیځ یا نور هیوادونه افغانستان په بندیزونه ګواښلی دی او افغانستان باندې بندیزونه ولګوي، زه فکر کوم چې راځئ لږ جرات وکړو. که مسلمان د اسلامي احکامو په تطبیق سره د بندي سره مخ کیږي مخ دي شي، په دې باور لرم چې که تر دغه یو حکم هم خدای نخواسته څوک تیر شي ورته د لویدیځ غوښتنه ومني، هغه بله غوښتنه مني در باندې مني، هغه بله غوښتنه درته مطرح کوي. یعنی تاریخ دا ثابته کړې ده چې کفري هیوادونه په ځانګړې توګه لویدیځ چې دی، غرب چې دی، امریکا یا نور د دوی تر اغیزې لاندې هیوادونه، دوی هیڅ وخت د مسلمانو په اسلامي هیوادونو کې یوازې یوه غوښتنه نه لري، بلکې هغه که یوه د دوی غوښتنه ته ورته ترې تیر شي بله درته مطرح کوي، بله مطرح کوي. بالاخره دوی نه پرېږدي چې په یوه هیواد کې د سوچا اسلامی نظام واکمن وي او هر څه د اسلامی وي، دوی به ملاحظات لري. نو زما په نظر چې مسلمانان د دې حق نه لري چې د هغو سرو کرښو نه چې د اسلام د اصولو دي د هغو نه تیر شي، د دې په بدل کې یا د دې د ویرې چې په ما به بندیز ولګي. درسته ده علما د په خپل منځ کې کینی معقوله لار چې د دین اصول پکې تطبیق شوی وي، تطبیق کېدو وړ وي، هغسې یوه لار دې مطرح کړي. نور د لویدیځ او د بل د بل په بندیزونو په دې په کیسه کې نه کیږي، او یوازې هغه لار دې خپله کړي چې خدای تعالی یې حکم کړی دی او قرآن کریم په هغه باندې حکم کړی دی، او زموږ ستاسو مسلمانانو محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام خپل مبارک حدیثو کې هغه لار روښانه کړی ده.
مننه. ډاکټر صاحب واحدی، تاسو د شوزو په برابر د طالبان د حکومت د دې ورستی پریکړې اثرات څرنګه ارزوي؟
دا چې پر میرمنو او مسلمانو شوزو باندې دباونه، فکر کوم چې کوم خاص دباونه د طالبانو لخوا پر مسلمان میرمنو باندې په افغانستان کې داسې نه ترسترو کیږي. مونتا غربیان داسې معلومیږي چې دوی په حاصل کې په افغانستان کې د اسلامي قانونو د عملي کېدو څخه ویره لري، او په دې اڅه دي چې په یو بانه پر خپل دواونه پر افغانستان پر ولس باندې یا پر امارت اسلامي باندې زیات کړي، تر څو چې دوی د ستونزو سره مخامخ شي. او له بله پلوه خو نو موږ ګورو چې الحمدلله نن ورځ په اسلامي نړۍ او اسلامي امت کې یو خورا روشانه او موافقه نومات جمهور اسلامي ایران دی، چې موږ ګورو چې دلته د ښځو د میرمنو اسلامي میرمنو د په اجتماعي او کلتوري او په ټولو سایو کې ګډون لري، او هیڅ کوم ستونزې نه لیدل کیږي. نو انشاءالله موږ توقع لرو چې امارات اسلامي د ښځو په اړه او د اسلامي میرمنو په اړه د دې لپاره چې ښځو او مسلمان ښځو وتوانی شي په اجتماعي او په مختلفو برخونو کې ګډون وکړي، او د دوی د ګډون په اړه انشاءالله هغه داسې قوانین وضع شي چې دوی د ستونزو سره مخامخ نشي. هغه چې د اسلام له ممنا څخه کوم ممانعت نشته، نو د مسلمان ښځو توقع دا ده چې امارت اسلامي هغه قوانین چې د ښځو ګډون په اړه چې د اسلام له ممنع څخه کوم ممانعت نه دی، هغو ته اجازه ورکړل شي چې په هغه اسلامي او شرعي ممنع دغه مسلمان میرمنې د خپلو حقوقو څخه برخمن شي، او هغه پلمې چې غربیان هم اسلام تر پوښتنې راولي، هم امارات اسلامي، او خپل هغه بې ځایه ادعاګانې پر ملت باندې تحمیل کړي، دا زمینه دغه غربیان ته مساعد نه شي. او په یقیني کول انشاءالله که د اسلام قوانین په خورا صحیح ډول او په یو صحیح ممنع عملي سي، هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي.
مننه. عزتمن اوریدونکو، د تهران له راډیو مو په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د ښځو د حجاب په برابر د نوي حکم او د هغه د سرات په کله د افغان رسنیز فعال ښاغلی سید رحمان سالار او د سیاسي چارو شنان ډاکټر علي واحدي نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. د هندارې تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو
د پښتو خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دیر شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنی د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوه خونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مطالب له تاسو سره شریکو. هیله د چتر پایره سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه راغلو. دوستانو نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د زنو موضوعګانو ترڅنګ په خپل سیاسي پانه کې د خبرو ته انعکاس ورکړي. د یمن د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې له ایران سره زموږ اړیکې ورولیز او ځانګړي دي. انصار الله غورزنګ ته نږدې د یمن د خارجه وزارت مرستیال حسن العزی په خپل شخصي ټویټر پانه کې زیاته کړې ده د تهران او سنا اړیکې په ولیتوب سره مختزي او د دې لپاره چې ایران اسلامي هیواد دی نو مونږ هم له هغوی سره ځانګړي اړیکې. عراق د اسلامي مقاومت نجبا ورزنګ عمومي منشي په غزه کې د سیف القدس د جنگ په کلیزه کې ول شو. د عراق ټاټوبه د هرو سازشکار او د سیسه جوړونکو حاضر بوي. هغه دا موضوع په ډاګه کړ چې د عراق ټولو مقاومتي ډلې چمتووالی لري چې د فلسطین د دفاع لپاره د اسرائیل نیواګرانو پر ضد د جنگ جګړو ډګر ته ورداخل شي. دغه ورځپاڼه ویلي کې چې د افغانستان ښځو په کابل کې د ښځو د اجباري حجاب په غبرګون کې لاریون وکړ. په کابل کې یو شمېر ښځې بیا هم لارو کوڅو ته راوتلې چې د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی یې د خپلو حقوقو تر پښو لاندې کول بولي. افغان ښځو د افغانستان په پلازمینې کابل په شهر نو سیمه کې په خپل لاریون کې له ستر یا حجاب څخه د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف په اړه خپل اعتراض هغه پورته کړ. د لاریون وا ګډونوالو ویلي چې دا څه پر وړاندې چې طالبان یې په زور غواړي په افغانستان کې په ښځو تحمل کړي اعتراض کوي. هغه زیاته کړه مونږ وختل په هغو شعارونو سره چې د قانون شریعت او د افغانستان د ټولو کلتوري ارزښتونو خلاف نه دي. دا هغه څه په اړه چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او کلتور پر بنسټ پر افغانستان تپي ودرېږو.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل نننۍ کړي کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر دغه عنوان لاندې چې د جنت البقیع دورانولو نه شپږ نیوي کاله تیریږي خو وهابیانو هم هغسې د ایمې معصومین د بزرګوارو قربونو قبرونو د ویجاړولو په فکر یو مطلب لیکلي. د شوال د میاشتې نهمه نیټه په عربستان کې د بقیع قبرستان د ورانولو له کلیز سره سمون خوري. د بقیع هدیرې په کلي ډول د ورانولو پیښه یو ځل په 1906 میلادي کال او یو ځل بیا په 1906 میلادي کال یعنی د 1905 هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 نیټه وشوه. د داسې ستر اسلامي او نړیوال میراث چې د سرزوري تفکر د ملاتړو د قدرت په پیاوړتیا او د اسلام په نوم سره وران شو او هغه غارت شو. هغه وخت چې وهابیت په سعودي عربستان باندې واکمن شو په عربستان کې د حضرت عبدالمطلب علیه السلام بیبي خدیجه کبرا سلام الله علیها د قبر ګنگوسه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها زیجن زایونه او د پیغمبر اکرم پټ عبادت زای او د بی بی حوا او د نورو کسانو قبرونه وران کړل شول او هغوی بیا مدینه ته لاړل او د نبوی منوره ګنبدې په توپونو وویشتل او یوازې د اسلامي هوادونو د جنگ او د غواخ اعلان و چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د قبر د رنگیدا مخې ونیوله. وهابیانو د څلورو معصوم امامانو قبرونه رنگ کړل او ټول ارزخمنې ډالۍ او ګنجینې چې ډیر د پام د تاریخي لحاظ د پام او مادي ارزښت یې د لو چورتالان کړي. د حضرت امام حسن علیه السلام د قبر ورانول د عراق په سامرا کې، د امام حسن عسکری علیه السلام په حرم کې بیا بیا بم چاودنه، د ایران په مشهد مقدس د حضرت امام رضا علیه السلام په حرم کې بم چاودنه، په سوریه کې د حضرت امام علی علیه السلام د یو صحابي حجر بن عدی او نور د قبرونو ورانول داسې غمیزې دي چې په نړۍ کې هم هغه د وهابیت د تفکر په دوام کې ترسره شوي دي.
زانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه یادونه کو چې موږ دا ورسپانه لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاره مسولیت پر غاړه ناخلو. مسیر ورسپانه امریکاوی د افغانستان نوی حکومت په لاس ورغلی فرصت نه ضایع کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ په امریکا کې په یو غونډه کې د خبرو په مهال ویلي چې افغانانو ته یو فرصت په لاس ورغلی چې په امن او ثبات کې ژوند وکړي او په مخ کې ښه راتلونکی ولري، نو ځکه دغه فرصت نه سوځي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې ویلي چې لا هم په قطر کې د دوی استازي له افغان لوري سره په مسایلو خبرې کوي او هڅه کوي نوی حکومت له خپلو ورستي اقداماتو را وګرځي. ویست دا منلی ده چې افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې به بانکي سیستم بیرته جوړ شي، د خلکو اقتصاد به وده وکړي، ځکه امریکا له افغانانو سره مرستو ته ژمنه ده. نوموړي د کنګل شویو شتمنیو په اړه هم ویلي چې د امریکایي محکمې تر پریکړې وروسته به براخلیک روښانه شي. وستنګار کړی چې دوی د افغانانو له حقوقو دفاع ته دوام ورکوي او د دې چارې د عملي کولو لپاره د فشارونو راوستلو ته تیار دي. اول دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان کې ځینې ناروغان د درملو د نشتوالي له کبله تلف کیږي. دغه سازمان د افغانستان څانګې په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم د وړې کېدو تر ټولو ډیر تاوان خزو رسیدره ده. راپورت په برخه کې هغه موردونو ته اشاره شوی ده چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي لا قبله د افغانستان په ځینو برخو په ځانګړي ډول غزنی او غور کې ځنې کسان مړه شوی دي. افغانستان د امیر روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دولو دا چې افغانستان کې تر واکمنۍ د طالبانو تر واکمنۍ دوسته او د لویدیځو هیوادونو له لوري د مرستو د یو دمی بندیدو لا قبله د نورو سکتورونو تر څنګ د روغتیا سکتور ته هم ډیر تاوان رسیدلی او په دې کې عام خلک قرباني کیږي.
قدرمن اوریدونکو، دا هم د کابل شته سو ورسپانه ده چې په خپل نننۍ سایت کې دا سلی کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان او د شزو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو په تړاو ناسته جوړوي. تمه ده دا ناسته سبا یعنی پنځشنبه د غوایی په 28 نیټه جوړ شي. دا ناسته چې د ناروې په وړاندې جوړیږي د بشري حقوقو پر وضعیت د نجونو او شزو پر خوشی کېدو او د طالبانو له لوري پر مېرمنو د نوی بندیزونو په اړه پکې خبرې کیږي. طالبانو څو ورځې وړاندې پر مېرمنو حجاب اجباري کړ. د طالبانو د پریکړه له پراخو کورنۍ او بهرنۍ غبرګونو سره مخامخ شو. او اشتصو بیا په یو بل مطلب کې داسې لیکي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت له سرپرست سره د امنیتي مسایلو په تړاو خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سه شنبه د غوایی په شلمنېټه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له استازي تامسون نیکلسون سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوه تړون له مخې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په وړاندې وکاریږي. حقانی ویلي چې د ټولو مخالفانو په وړاندې د خبرو اترو دروازې پرانیستې دي.
ایزانو د هم بهرانه ورسپانه میل انلاین نه پیلو. میل انلاین ورسپانه په خزو د جبري حجاب اغستو په اړه د طالبانو د ورستي فرمان په وړاندې په کابل کې د یو شمیر خزو مظاهرو ته پام اړولې دي. ورسپانه لري چې په کابل کې یو شمیر خزو چې شمیر یې شاوخوا لستنه وو د سه شنبه په ورځ د طالبانو د نوي فرمان په وړاندې چې خزو په عامو ځایونو کې مخ او ټول ځان پټولو ته مجبوري اعتراضیا لاریون وکړ. دا او خځو چې د ډیرو مخونه لوڅ و د عدالت شورنا ورکول دا ورسپانې په لیکنه د موترزو خځو همدارا شورنا ورکول چې چادري زمون حجاب نه دی میل انلاین لیکي چې د غای اعتراض لارون ډیر دوام نه کړ ځکه د طالب وسلواله مخونی ولا او نه هم خبر اعلان دی تپری خودل شو ورځه راپورټ برابر کړی دا ورسپانې په لیکنه د طالبان لخوا د فرمان په افغانستان کې د غورستیو محدودیتونو درړې یو برخه ده چې په ترڅ کې د خځو هغه څه لګي لاس تراوړنه چې دوی په تیرو نګدې شلو کالونو کې تر لسکړي وي تر اخستر شي
ډیر عزتمن اوریدونکو راسپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره وو نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو
بریالي او سرلوړي اوسئ.
Thank you.